لوچیدی پنڈے لوچیدی دی اندام زیات برخی لوچیدی خما تر اوس پر یو څوک نه دلی دل چې بچای حمله ورو درال چې اکثریت وګړي بم پنور باورونه ولزم دې خو اکس مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یو عقیده نو دوی خو په هیڅ صورت باید د خځې لپاره خطر ونه وسی نو فضا جوړه سوه بل دا د موږ خویندې او میندې او لوڼې چاته زده کړه کوي ټولې پټې دي ټول دې زړه جمع په تند ټول په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي نو ستونزه چېرته ده اداره ستا په لاس کې ده ښوونکی ستا په امر مقرر ده درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تېر ده نو ستونزه چېرته ده
وفا صاحب اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو ناشونی ده څکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي هره شیبه چې تېرېږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو مونږه ژوند ضایع کوو
په آخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم د خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریکه کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه یو جرات وکړه فضا جوړه ده زموږ خویندې میندې په لباس په تان په اخلاقو په هر څه جوړي انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی او که اوږدم که خو لاس کړي نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسیږي نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستۍ شي او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې درد کړولې عذاب او ځپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي حق یې لري دې وګړو ډېر کړېدلي دي ډېر ځورېدلي دي چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي که چیرې کورنۍ زده کړې وشي حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه بهیرېږي سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه له خپلو تجربو څخه وایي
هغې وخت کې مونږ په کور کې دې ته مجبور شو چې ښوونځي جوړ کړو فقط یو سترنجونې تختي کومک مونږ سره ماسي وکړې په جلال آباد کې زه وم او راسره نورې معلمینې وې مونږ ټول یو ښوونځی په کور کې جوړ کړې
هماغه یو څه موده ستاسو درس ورکړې نجونو ته څومره ګټور و ده درس
ډېر زیات ګټور جنکۍ چې مثلا هېڅ مکتب یې نه ویل نو اته د دې وړتیا لرلی لکه د شپږم صف شاګرد چې هغه یې ولیکي نوم ولیکي کتاب یې ولیکي ولولي یو شی
اوس بیا هماغسې وضعیت سره مخ سوي یو بیا نجونې په کور ناستې دي هغو کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري تاسو څه وایې دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره
یعنې دا ډېر خطر دی خطر په دې دی چې هغه خلک چې مثلا په ښارونو کې دي که په کلیو بانډو کې دي حتما تعلیم یافته شي نه شته پکې اوس دغه شل کاله داسې شوي وو چې اکثرو کلیو کې جلکۍ مکتب ته تللي تر دوه سوه پورې امکانات ډېر زیات وو چې تامه پورې امکانات وو دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومان یې هغه ځنکې چې ممکن تعلیم نه پاتې دي نشي کولی شي تاسو تعلیم ته نو راغونډې کې دوه کاره کېږي او د دوی نه مچا څه یې د هغه ایډیا د نه وځي او دوی دا چې هغه څوک په څېر پوهېږي هغه ته به یې څه وروښيي نو چې کله بیا سبا خدای مهربان دی د مکتب دروازې مخلاصېږي مکتبونو ته ځي نو دو آماده وي نو مونږ ډېر زیات کورسونه هلته فال کړي وو کنه او هر کورس تقریبا راتلې وه اویا اتیا چې رقم راتلې وه پنځوس پچپن راتلې وه.
بله یو خوږیاڼي صاحب دوی باسواده سولې بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ بیا په رسمي حساب هم د معارف لخوا نه د دوی دغه کومه زده کړه چې له تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه دا حساب نه شم موږ ته یو کار وشو چې دغه چې موږ سره درسونه ویلو که نه د دوی د سوي سره سم شپږم صف پر دوی امتحان ورکړي دې ته د سوي امتحان ویلې که نه تقس دوه کاله درې کاله کاله دوی کولی شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه یو امر به واخلو د ریاست مراغل چې مثلا زه کولی شم د څلور صف درسونه ښه ووایم که نه امتحان به ورکړي د امتحان به وروسته دومره ورکړلې هغه شاګرد به چې یعنې په اول کښې نه کولی شم چې په څلورم کښې کښېنو په پنځه کښې کښېنو تر شاګرد ته وخور ده د موږ د صلاحیت وو چې امتحان به اغوستو که نه بیا موږ بلته کښېنو.
له خپلو مشورو نه تاسې اوس څه وایئ دغه نورو نجونو ته دوی اکثریت چې موږ سره غږېږو ډېر بد حالت کښې ژوند کوي آیا دغه خپګان به ځای ونیسي او که په دې فکر وکړي چې یوه لار پیدا کړي له یوې خوا نه یو څه زده کړي تر څو بله ورځ یو څه په لاس کښې ولري؟
ښه خبره خو دا ده چې دوی باید خفګان او دا رواني تکلیفونه پیدا نه کړي او دا فشارونه په ځان کم کړي ځکه دغه د عمل د نور مرضونه د دوی او یقصن ماشومان کښې د اوس نه چې دوی په دغه تکلیف باندې اخته شي دا صحیح کار نه دوی باید ځان مصروفه کړي ځان مصروفه کړي په دې معنی چې دوی باید دغسې کورسونه ولټوي په خپلو منظورو کښې څوک چې په خپلو بانډو کښې دي باید دغسې جنګې ته تدریس وکړي د هغې تر څنګ یو کس ویت کړي پروا نه کړي په جقې په کلي کښې ده یو ساعت یې سبق وي یو ساعت یې قرآن شریف وي یو ساعت یې ځي خامت یادوي یو څه شی دې یادوي د دې په خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي ما مشوره دوته همدا ده چې ځان مصروفه کړي هېڅ نه وي په کلو کښې مثلا هېڅ شی نه وي هر کال یوه راډیو پیدا کېږي هغسې پروګرامونه اورې مثلا تعلیم دپاره ډېر ښه پروګرامونه دي هغه اورئ مثلا نور برنامې اورئ چې تاسو پریچه در زده کولی شي هغه اورئ ځان مصروفه ساتئ نسبت دې چې تاسو مثلا دنه خسته ژور خفګانونه وکړئ او بل یو مرض ځان اخته کوي دا صحیح کار نه دی هر شپه رڼا شته او مثلا امیدواره اوسي دا هېڅ امکان لري چې دایم دپاره په تاسو باندې مکتب بند شي دایم دپاره په تاسو باندې پوهنتون بند شي دایم دپاره په تاسو باندې کار بند شي دا هیله من یو چې هر څه خدای پاک ډېر زر جوړ کړي په دې خاطر باندې دوی باید خپل انرژیا د لاسه ورنه کړي او مبارزه وکړي.
د طالبانو په تېره دوره کښې چې تاسو نجونو ته درس ورکوه خپله روحن څومره ارامه وایي چې په داسې یو وضعیت کښې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وې تاسو په خپل کور کښې زمینه ورته مساعده کړه خپل ځان سره له خپل وجدان سره تاسو څومره د ارامۍ احساس کوه؟
ډېره زیاته ارامه مه وکالت ته چوکۍ م ورسېدم شپاړس کاله پاتې ما کښېنستم مګر هغه ارامېش هغه احساس چې زه کله ته واشید میلاس کښې تختې ته ولاړې ما سره وو په هغه چوکۍ نه یوه کلمه یې څوک زما نه زده کوي دا زما پاره ډېر د افتخار ځای وو دا اوس هم چې کله چېرته وزم لاړه شم ډېر خلک دي چې زه نه پېژنم په ننګرهار انجینر دی ډاکتره ده بله ده استاذ همې ده استاذ همې ده دا ماته ډېر د افتخار دی په غټو پوستونو کار کوي نو هغه سړی ډېر ارامه وي چې تدریس کوي ګرچې هېره وه هېره وه حتی مونږ به په اویلۍ کښې وم شاګردان خو په دغه عمر کښې چې را کوي چې دیارلس څوارلس کالو یو غالمغال ډېر دي په اویلۍ کښې وم تخته ورته نه کېښودله چېرته کور به چې کوټه موټه پیدا کړه چې اواز ونه وسي داسې دي کوم تخته ورته کېښوده درس که نه هېره وه.
د اسلام دین هم په نارینهوو او ښځینهوو باندې زده کړه فرض کړې ده د علومو اکاډمۍ د دیني برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر له نورو معلوماتو سره.
تعلیم په اسلام کې فرض عمل ده ارزښتناکه ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلبې هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازلوله لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړو چې اقرا ویل ولا همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه چې لیکل کېږي همدا رقم دی او حدیث کښې هم راځي اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړه هغه قلم و فقال له اکتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولي كما اول حديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کل قلم و بعد قلم ترتیل چې ولیک هغه ول تسولیکم ویلیک د مخلوقات تقدیرونه ولیک قبل دینه چې پیدا سی نو لدین معلومیږي چې اسلام همیشه ارزښت علم تور کړی دا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار رقم فرمای یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چت کړی دی هغه کسان ته ستاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسانو نه ایمانداران او هغه کسان چې علم ورکړی ستاسو نه الله چت کړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وضع کړی اسلامي شریعت وضع کړی دی ورته هغه شرایطو کې دیننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نه رسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسوي د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
وغوښتل چې د نجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما قدر منوریدونکو ستړي مشه. هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. د دې آزادی ملما په پروګرام کې یو ځل بیا ظفرید سیال ستاسو قربانی. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملما دی. ازموک دا ملما د ټولنیوز په خنۍ خبريال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په 13 شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه د غي ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپختو. حمیم صاحب، ډیره مننه کور دی ودان چې وخت راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیره مننه فریدې، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اوروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم. امالته لوی شوی یم، امالته مې ښوونځی لسته ده، امالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اوروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایا، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دې یادیږي؟ ځکه عموما ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسو د هغه ورځ په یاد ده کوم خاطرت شی ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوت لما هغه شونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغه سره همسول یو، خو زه فکر کوم زه د هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې شونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت وو، چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، د نورو ماشومانو پر کم نه وو. او اول ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی وو، د ملا بورجان په نوم باندې وه، د هلمند د مرکزي لیسو څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر وه، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې به اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی مې همالته وو. نو ما هغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما پیدیږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ماش منډه کوله، ځغستله به موږ بې سیروشه دا سپي. نو همدغه مې دغه وخت د خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته وایه، ښوونځي کې تکړه وې که ماما زوی چې تاسو سره یوځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه وو، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه ښه وم درسونو کې، تر دې اتم صنف نام صنف پرې زه ښه وم، وروسته بیا فکر کوم تمبل سولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو، انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حادي په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هماغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامه زار تقسیم منفي ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سیمبرې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانه او د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشي وړ مضمون چې وو او چې زما همېشه په هغه کې نمرې مکمل به وې، هغه دری مضمون وو.
حمیب صاحب کدام راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدې، زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې، څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم، که څه هم ماماګان مې ټول هغوی ښوونځي ته تلل، پوهنتون ته تلل، هغوی ډېر زحمت راسره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان ستا هغوی د هر رقم محیط او د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نهم لسم سیمپو ته ولاړم، بیا زما وضعیت سم نه و، زه به همېشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام راته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم مو ونیو چې پایلې کوي، کانکور ازموینه څنګه تېره شوه، په دې راته وایست؟
زه چې کله دولسم سیم څخه فارغ شولم، هغه وخت کې 2010 کال و، او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و، د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و، موږ نه پرېښولو، زه کشر هم ومه. ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې، 256 نمرې ما وړې وې، او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و. بیا زه د فاریاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیابه سوی وم، که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی، زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب سوی وم. نو زه ډېر خوشحاله وم، پلار ته مې زنګ ووهي، هغې په سپین بولتک کې اوسېدله چې بار ز غونتون ته کامیاب سو ما اوس به څنګه وکم ز او بیا جالب دا و چې موږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نو کامیاب سیو چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای ان توای زړه ډاټا وای بیا می پلار ټول چې نه دا خو ډیر لري ولایت دی بیا به ورسته تصمیم ونیسو نو بیا ز دولتي پونتون ته ولان نړم او چون پلار می ضعیف وو هغه هم سپینجری وو د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام دی مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پونتون پیل کړم.
حمیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو چې په تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه راته وایي او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیول مهم او ارمانونو څخه همدا ارمان وو چې کاش زه مالته وظیفه اجرا کړم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکړم. ما په هلمند کې می کار کوي هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته. کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي ریمی په نوم باندې وو هغه کس هلته استعفا ورکړی وویل چې زه اریانا نیوز ټلویزیون ته ځم هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی ته دلته کار کوي چې زه ورته وایم ما وایي خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهره تن ډیر کشر معلومېدلم بیا وایي زه صحیح ده خو زه هلته کوم چا ته معرفي کړلم بیا هغې راته وویل چې موږ څنګه درته وو زه بېرته راغلم هلمند ته. په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی وو هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی وو خو هغې بېرته ځواب کړی وو. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی وو هغه هم یو میاشت کار کړی وو. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې نو ټلیفون مې سایلنت کړی وو زه خبرونه کې وم کله چې خبرونې څخه ووتلم لس بجې وې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر وو د پرویز شمال په نوم باندې هغه وویل چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې ما یې وو بیا وایي چې کندهار ته راسته ده د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړم داسې کابل ته راسه بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه وخت کې لطف الله نجفیزاده تازه د ټولو نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سره لیدنه او که څه هم ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي وو ځینې راپورونه ما هغوی ته لیږلي وو خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو څه هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما یې وویل ته څه مشکل دی زه هملته ځم کار کوم د دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ماته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي زه رالم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې بیا راته بېرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار پړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ وو په دې شلو کلونو کې او تاسو هماغې ځینې رپورټونه ورکول څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم بیرته ژوندی نه راګرځم.
هلته هر لحظه مرګ وو ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې وو که هلمند کې وو هلته دوامداره جنګ وو که اروزګان وو جنګ وو که زابل وو که کندهار وو اکثر ولسوالۍ کې بي جنګ وو نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې وو. داسې ډېر ځایونه راغلي دي داسې ډېر وختونه راغلي دي ډېر داسې پیښې راغلي زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کوله چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین ایم پیجار سي یا زه دلته ووژل څه مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي. ادا کال زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووایي نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې ما بیا په اسانۍ سره یو څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا هلک یا مړ یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښو نه بیرته راتلې خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړي ادامه ورکړي؟
فریدې، اصلا دا یو جنون و، کار کول او یو ډول خوشي درلوده، یو ډول غرور درلوده، چون چې زه یو داسې خطرناکه ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبرې لان تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم. موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناکه ساحو ته تلو، که څه هم نور مشران خبرې لان به و. هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلود ستونزه، خو ډېر کسان نه تلل داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي او ما به د هغه فیډبیک لیدي، نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ زه باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم، او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی. زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم، او زه د دې ولایت د دې خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ورباندې خبر کړم، نړۍ ورباندې خبر کړم.
همیم صاحب کدام راته وایي په دې وروستیو کې څومره چې موږ دغه درې ولایتونو وګړو سره خبرې کړي، اوسېدونکو سره خبرې کړي دي، دوی ډېر زیات عمده مشکلات لري، لکه په دې وروستیو کې د پاکو اوبو کموالی، ژور څاګانو ته د خلکو غورځېدل. تاسو چې کله اغېز نه رپورټینګ کولو، د جنګ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسېدونکو ستونزې څه وي؟
فریدې، هلته ډېر مسایل و، ډېر مشکلات و، حتی داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل، نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم. نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي و، اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه، هلته د تعلیم په اړه باندې وه، همهلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي موادو مخدرو سره و چې هغوی کښت کوي، کاچاکې کوي، روزنه او پالنه د موادو مخدرو کول، د تریاکو د کوله، همدا دا لوی بدبختي وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن اته کلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلې، بوټان به په پښو وه، او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره و، دی به په کرونده کې به کار کوي. د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای، هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود. یا ما د ده به سیری بوټان سیری کالی به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه، دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داسې یو ناپاک کرونده کې کار کوي، او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی دا زحمت باسي، د میلیونونو خلکو ژوند تباه کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې، ځکه هغه به تاریخ کرل، هغه څخه به یوروین او بوډر او کریسټال جوړېدل. اما د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې، په دې وطن کې، چې هغه باید دغسې یو کار وکړي، همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و، دغه ستونزې وې، او سخت بې وسي به ما ځان به بې وسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت هم که جمهوري نظام و دې مسایلو ته هېڅ توجه ونه کړله، اوس وخت کې هم د هغه ولایتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی، بېچاره ګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه.
سمیب صاحب کدام راته وایي، په دغې تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و، تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و، د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه، د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل، دغه مقاومت دوی له کومه کولو، او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده، ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه در ته وایم چې هلته ولسوالیانو کې په خاصه توګه د هلمند سنګین ولسوالي، موسی کلا ولسوالي، زمینداور، باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و. باغران ولسوالي نور ټول هلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي، هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه یا هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی. او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانې، کارځای، تولید هر څه په دې ولسوالی کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي، دا کاروبار باید همداسې وساتل سي، او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لیرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تریاک وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم، جګړه وکم، که څه هم د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوې وه. هلته په داسې کور هلته نه و چې هلته یو ښځه کونډه نه وي، هلته یو ماشوم یتیم به نه و، او هلته به یو مور او پلار بې اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې بجنګېدل، نه، د هماغو ولسوالیو څخه نظامیان هم وه، هغوی به په حکومت کې وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه، د اکا زوی به په طالبانو کې و، بل د اکا زوی به په حکومت کې و، او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول، یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړئ. تاسو هغه مهال چیرته وئ؟ او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه؟ او بلاخره دغه تخلیه چې د افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سقوط وې، یوازې ښار پاتې و. ما لاغه ځای څخه لایف رپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودي، خو ښار کې د ښار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د ښار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې. یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه ښار کې، چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و، او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي، او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مره انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، ما هغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. یم دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم وشنول چې بلار به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده، او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کیږي، او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه خوښه، ما دا باید ثبت سي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي، او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه، عبدالحق، عمری، صافی صاحب، دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو. اکثره دوستان تللي وو میدان هوایي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله. خو زه تخلیه کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا تقریبا اتمیاشت نمیاشت طالبان د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې مکار وکړي عمل ته ومه.
کله چې ستاسو همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلی، لت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نن چا مشکل درلودې یا رقم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق مریم تر ډېره وخته پورې موږ هملته پاتې وو، بیا مریم لاړ هملته. د پخوانی کسانو څخه یوازې زه و صفی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاته وو تر ډېره وخته پورې هملته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټولو نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي ځونه مو چې هلته تل جګړې وې راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستې، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان، هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان سوله. د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون، هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې، هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هره پیښه چې پکېدله زما لپاره جبران سخت و، او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و، چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودي، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي، او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و، او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی وو، دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول، هغوی ژوند له لاسه ورکړي. د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم، چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړئ، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لرئ چې آینده کې بیرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشئ او کار پکې وکړئ؟
د زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی، او چې ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي، او دې برخه کې هغوی ورته وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي، اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي. چې ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي، هغوی یو رپورټینګ نسي کولی، رپورټ نسي لیکلی، اما یو کس کې که هغه له دولسم سیم څخه فارغه سوی، هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي، پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم، او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدا خپل کارونه کوم، او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولی سم.
ډېر زیات مننه کور دی ودان حمیم صاحب چې وخت یې راکړو خبرې دی وکړې.
گسپ سو دے کامپ سو دے سوتا گرا سوتا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سوتا گرا سوتا گرا تلپ سو دے بمپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا
باران نن یوخ دے تا خرس کڑے قام پسو دے سودا گرا دملک بگڑے پسو روپو خرسی گی جمعت امام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا جنت دمستورو بہوس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
در څه خطلم در تمی وانا قتل و مې بخا ختلم در تمی وانا قتل و میں بکا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بکا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بکا
جانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دے اظہار نپار جب نستا